Radio.
درنو دوستانو سلام علیکم سهار مو په خیر او نیک مرغه اوسه د ازادۍ رادیو د نن ورځې د خبرونو په پایل کې مو زه اجمل اند له نورو همکارانو سره یو ځای هرکلی کوم او په دې هیله یم چې وخه او خوشحاله ورځ به مو پیل کړی وي. د ازادۍ رادیو خبرونې هر ورځ د سهار له 2 بجو پیلېږي او د ماښام تر 2 بجو پورې په منځنۍ څپه 2.6 په ټول افغانستان کې اورېدلی شي. د افغانستان په ګڼو ښارونو کې زموږ خبرونې د اف ام په 7.5 اورېدل کېږي. د معمول سره سم سهارنۍ نیم ساعته خبری مجله پیلو په پیل کې هم د مهمو خبرونو سر ټکی. دا ننګرهار سیمه ایز چارواکي وایي په جلال آباد ښار کې د پرونی ځان وژونکي حملې هدف هغه لاریون کوونکي و چې د محلي پولیسو د یو ګوښه شوي قمندان په ملاتړ راټول شوي وو. د غزنی چارواکي وایي یو شمېر وسلوال طالبان تېره شپه هغه مهال مړه او ټپیان شول چې د غزنی ښار پر امنیتي پوستو د برید پر مهال خپل ماین پرې وچاودید. او رپورټونه وایي چې د ایران د یوې برتانوي اصله ایرانۍ زندانې ښځې د محاکمې لپاره نوې نیټه ټاکلې. دا ننګرهار سیمه ایز چارواکي وایي په جلال آباد ښار کې پرونی ځان وژونکي حملې هدف هغه لاریون کوونکي و چې د محلي پولیسو د یو ګوښه شوي قمندان په ملاتړ راټول شوي وو. د خیوي ولسوالۍ د محلي پولیسو د ګوښه شوي قمندان شیخ اکرم د کور مخې ته پرونی ځان وژونکي حملې د رپورټونو له مخې 8 کسان مړه او د ماشومانو په ګډون 15 نور ټپیان کړل. د ننګرهار د امنیت قمندانۍ د امنیت امیر عبدالجمیل تندر له پیښې وروسته خبریالانو ته وویل چې برید کوونکي غوښتل خپل چاودیدونکي مواد د خلکو په ګڼه ګوڼه کې والو زی خو کله چې امنیتي مامورینو مخه ونیوله نو بریالی نه شو. د ملکی خلکو په منځ کې چاودنه وکړه. درې ګرجستاني سرتیري پرون د باګرام پوځي اډې ته نږدې په یوه چاودنه کې ټپیان شول. د ناټو د قاطع ملاتړ د ماموریت یو ویاند ویلي چې دا سرتیري د ورځنۍ ګزمې په حال کې و چې یو موټر سایکل کې ځای پر ځای شوی ماین پرې وچاودید. ګرجستان په افغانستان کې 870 سرتیري لري چې په افغانستان کې د پوځیانو د شمیر له پلوه له متحده ایالاتو، ایټالیا او جرمني وروسته دریم هیواد دی. د ګرجستان د دفاع وزارت د خپلو پوځیانو ټپي کېدل تایید کړي خو ویلي دي چې صحي وضعیت د اندېښنې وړ نه دی. د غزنی چارواکي وایي یو شمېر وسلوال طالبان تېره شپه هغه مهال مړه او ټپیان شول چې د غزنی ښار پر امنیتي پوستو د برید پر مهال خپل ماین پرې وچاودید. د غزنی د والي ویان محمد عارف نوري وایي د دې پیښې د تلفاتو په اړه دقیق معلومات نه لري خو د نوري په وینا د غزنی اړوند په برخشک سیمه کې پر امنیتي پوستو د دې وسلوالو برید په شاتم بول شوی دی.
وسلوالو باندې خپل ماین چاودنه کړې ده چې په ترڅ کې یو شمېر وسلوالو ته مرزوب لاوښتي. تر اوسه دوی ته د اوښتو تلفاتو کرج زیات نه دی پړاګه شوي. وروسته سیمې ته کومکي ځواکونه رسېدلي دي. وسلوالو لسونې تشکیلي
افغان ځواکونه په روانونه کې د غزنی په دیکه او ځین نور ولسوالیو کې پوځي عملیات وکړل. چارواکي وایي په دې عملیاتو کې لسګونو وسلوالو ته مرکشوب لاړولې او ډېرې سیمې ورنه نیولې دي. رپورټونه وایي چې ایران د یوې برتانوي اصله ایرانۍ زندانی ښځې د محاکمې لپاره نوې نیټه اعلان کړه. برتانوي ګارډن رسپانې پرون د نازنین زاغاری د میړه له قوله رپورټ ورکړ چې وایي د میرمن به د ډسمبر په 10 د ایران د حکومت پر ضد د تبلیغاتو په تور محاکمه شي. میرمن زاغاری چې د 2016 کال په اپریل میاشت کې په تهران کې ونیول شوه د هیواد ملي امنیت ته د ګواښ په تور اوسمهال د حبس 15 دوره تېروي خو پر نوموړي نوي تورونه ظاهرا وروسته له هغې ولګېدل چې د برتانیا د بهرنیو چارو وزیر بوریس جانسن نږدې 3 مخکې پارلمان ته د وینا پر مهال وویل چې میرمن زاغاری په ایران کې ژورنالیستان روزل. دا کریمیا د تاتارانو سپینسر مخکخه سیاسي فعاله ویدژی کاشکا پرون وروسته لاغې مړه شوه چې د روسیې امنیتي مامورینو لخوا د دې 100 نږدې همکاران د نیولو په پیښه کې ګیر پاتې شوه. برمن کاشکا چې 20 و د کریمیا په سیمفرپول ښار کې وروسته لاغې ناروغه او په امبولانس کې روغتون ته ویوړل شوه چې د هغې ګڼ شمېر فعالان ملګري د غلا او شکو په تور د روسیې د امنیتي مامورینو لخوا ونیول شول. د سیمه ییز روغتون سرچینو او د کریمیا تاتار فعالانو ویلي چې کاشکا د همدې پیښې په نتیجه کې مړه شوه. او کاسوو د خپل ګاونډي هیواد البانیا خپلواکۍ ورځ په خپل کلیس کې د رخصتۍ ورځ اعلان کړه. د کاسوو حکومت په یو بیان کې چې پرون خپور شو ویلي چې صدراعظم راموش هرادیان د البانیا تاریخ او کلتوري ارزښتونو او غوره کورنۍ او ټولنیزو دودونو ته د درناوي په خاطر د نومبر 28 نېټه چې د البانیا د خپلواکۍ ورځ ده دا کاسوو لپاره هم رخصتي اعلانوي. دا اقدام خیل غونډي هواد سربیا سره چې کاسوو په 2008 میلادي کال کې خپل خپلواکي په یو اړخیز ډول تر اعلان کړه، پاړیکو کې کړکیچ لا زیات کړي. بلګراد په البانیا او کاسوو تور لګی چې دا ستري البانیا د جوړولو هڅه کوي، خو دواړه هیوادونه دا ادارت کړي. د کاسوو شاوخوا 1.8 میلیونه وګړو ډیره برخه البانیایان دي. دوستانو خبرونه ملازاده رادیو نو اوریدل. دا نور خبرونه زموږ په پانا ازادي رادیو ډاټ کام کې هر وخت چې غواړئ کتلی شئ. وړاندې په خبرونه کې د ریپورټونو موضوعات لرو. وابوري چې ولسمشر اشرف غني د کورنیو چارو وزیر ته دنده سپارلې چې د امن نظم د قمندانۍ له ادرسه د لیکل شوي لانجمن مکتوب په اړه څېړنو کې له لوی څارنوالۍ سره همکاري وکړي. پر دې موضوع په رپورټ سربیره دا هم اوري چې د ملي امنیت ځانګړي ځواکونه وایي د هر ډول عملیاتو لپاره په پرمختللو وسلو او تجهیزاتو سنبال دي. دوی وایي د دې وړتیا لري چې د وسلوالو مخالفانو د هرې ډلې غړي په نښه کړي. امنیتي مسؤلین په جلال آباد ښار کې د پرون ورځې ځانوژونکي برید کوونکي هدف هغه لاریون کوونکي بولي چې د خیوې ولسوالۍ د ګوښه شوي محلي پولیسو د قمندان په ملاتړ راټول شوي وو. پر دې موضوعاتو په رپورټونو سربیره د افغانستان په اړه ځینې نور رپورټونه هم لرو. لویدیځې ورځپاڼې د افغانستان په اړه څه وایي دا به هم درته وړاندې کړو. له دې به هم خبر شئ چې د بنګلادیش حکومت ویلي له میانمار سره یې په ګډه خپل هیواد ته د روهینګیا کډوالو د بیرته ستنولو کار پیل کړی دی. دا ساده رادیو ده. ولسمشر اشرف غنی د کورنیو چارو وزیر ته دنده سپارلې چې د امن نظم د قمندانۍ له ادرسه د لیکل شوي لانجمن مکتوب په اړه په څېړنو کې له لوی څارنوالۍ سره همکاري وکړي. دا مکتوب د شبې د عالم مخې د قوم پالنې پر بنسټ لیکل شوی. ولسمشر ویلي له ټولو هغو کسانو سره به له قانون سره سم جدي چلند وشي چې د ولسونو ترمنځ تفرقه اچوي. په دې اړه تفصیل احمد تکل دروري.
ولسمشر اشرف غنی د کورنیو چارو وزارت ته دنده سپارلې چې له لوی څارنوالۍ سره په ګډه د هغه لیک په اړه څېړنه وکړي چې د شوې ادعا له مخې د قوم پالنې سپارښتنه پکې شوې. په دې لانجمن لیک کې چې ویل کېږي د کورنیو چارو وزارت د عامه نظم د قمندانۍ له ادرسه استول شوی او کاپي یې په ټولنیزو رسنیو کې خپره شوې راغلی دي چې د بلوازت د نوې 1500 کسیزې قطعې د جوړېدو لپاره د ستنمنان او افسران معرفي شي، خو د شوې ادعا له مخې په لیک کې سپارښتنه شوې چې دا کسان باید له تاجکانو پرته له نورو قومونو څخه غوره شي. د ولسمشر مرستیال ویان نجیب آزاد ازادۍ راډیو ته وویل چې په دې اړه پرون مازدیګر د وسلوالو ځواکونو د اعلی قمندانۍ په غونډه کې بحث وشو. ښاغلی آزاد وایي په غونډه کې ولسمشر اشرف غنی د کورنیو چارو وزیر ته دنده وسپارله چې په دې اړه په تحقیقاتو کې له لوی څارنوالۍ سره همکاري وکړي.
یاد غونډه کې د کورنیو چارو وزیر ته هدایت ورکړل شو چې د یوې مطبوعاتي ناستې په ترڅ کې د یادې موضوع څرنګوالی او حقایق ولس ته وړاندې کړي. همدارنګه جمهور رئیس لوی څارنوالۍ ته دنده وسپارله چې د یادې موضوع د څېړلو په تړاو هر اړخیز څېړنه وکړي، او همدارنګه د کورنیو چارو وزارت باید په دې برخه کې د لوی څارنوالۍ سره هر ډول مرسته وکړي.
د جمهوری ریاست مطبوعاتي دفتر په یو خبر پانه کې وایي ښاغلی غنی په دې غونډه کې وویل چې هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې د هیواد د قومونو ترمنځ نفاق واچوي. د خبر پانې له مخې ولسمشر ټینګار کړی چې له ټولو هغو کسانو سره به د هیواد له قوانینو سره سم جدي چلند وشي چې د ولسونو ترمنځ نفاق اچوي. د کورنیو چارو وزارت له دې مخکې ویلي وو چې د امن نظم د قمندانۍ له ادرسه خپور شوی دا لیک غیر قانوني دی، او د دې قضیه په تړاو د دې قطعې د پیژن مدیر څارنوالۍ ته معرفي شوی. د کورنیو چارو وزارت سرچینو همدراز ویلي چې د دې مکتوب د لیکلو بڼه ناسمه ده، او اصلي هدف دا و چې د بلوازت قطعه کې د قومي توازن لپاره د پښتنو، ازبکو او هزاره قومونو اړوند کسان هم باید ونیول شي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د افغانستان د ملي امنیت ځانګړي ځواکونه وایي د هر ډول عملیاتو لپاره په پرمختللو وسلو او تجهیزاتو سنبال دي. دوی وایي د دې وړتیا لري چې د وسلوالو مخالفانو د هرې ډلې غړي په نښه کړي. د ازادي راډیو خبریال دغه ځواکونه د دې ځواکونو په یو عملیاتو کې ګډون کړی او دغه رپورټ یې راستولې. محمد حدیث پر دې سبق وکړو.
سات د شپې نږدې لس بجې دي. د ملي امنیت له ځانګړو ځواکونو سره د کونړ ولایت د سرکڼو ولسوالۍ یو لرې پرتې سیمې ته ځو. ځانګړو ځواکونو ته اطلاع رسېدلې چې د طالبانو یو قومندان په یوه کور کې شپه ده او دغه ځواکونه د یاد قومندان د نیولو او یا هم وژلو لپاره ور روان دي. د ملي امنیت ځواکونه له شوبین دوربینونو او د سپکو او درنو وسلو سره د سرکڼو پر لور روان دي. له یو نیم ساعت وروسته ځواکونه ټاکلي ځای ته رسیږي. یوه کور ته ننوځي چې ګمان کېده د طالبانو قومندان به هلته وي، خو داسې لیدل کېږي چې دوی خپل هدف ته ونه رسېدل. د بیرته راتګ پر مهال د ملي امنیت د ځانګړو ځواکونو او طالبانو ترمنځ نه خطر رامنځته کیږي، خو طالبان په شاتم بول کیږي. له شاوخوا دریو کلو را په دې خوا د ملي امنیت ځانګړي ځواکونه د شپې او ورځې عملیات په مستقلانه توګه پر مخ وړي. د دغه ځواکونو سربیره د ملي اردو او ملي پولیسو زرګونه نور ځواکونه د جګړې په میدانونو کې موجود دي. د طالبانو داعش او نورو وسلوالو مخالفینو هدف ګرځول د دغه ځواکونو عمده مسؤلیتونه دي.
او د شپې عملیاتونه چې کوم موږ لرو، انشاء الله ډېر په میړانه سره او ډېر دقیق او ډېر په متوجه ډول سره هغه هم سرته رسو، او که د ورځې عملیات یا هغه په همدې ترتیب هم او سرته رسو.
موږ سره مجهز یو، کمزوري نه یو، سالانه کوم مجهز نمونه ارتیادوم ډېر زیات دي، ډېر زیات نمونه دي. نو زده ده دومران چه منگه پا مسلم خسنبالیو پا تعلیم و تربیه داری نگه نمگه که برابریو در نظم و دیسپلین نم برابریو.
پا روسته او که افغان حکومت ویلی چه ده غزواکون و شمیر با دو برابره کری. در افغانستان پا ختیز کنر ولایت که ده غزواکون و عملیات ده دیل عمل شوی چه ده چرواکو بخبره ده طالبان و دیره حمله پشاو تنبول شی. ده کنر والی وحید الله کلیم زای.
وضعیت امنیتی کنر بر شما چون دو روز زمینجا هستن.
د وی د کونړ امنیتی وضعیت تاسو ته معلوم دی چې د خدای په فضل د ټولو ولایتونو په پرتله دلته مونږ کم امنیتی ستونزې لرو.
افغانستان امن گفته می شود.
په ملي امنیت کې وی سرچینې چې نه غوښتل نومې واخیستل شي په کونړ کې خبري اعلان ته ویل چې د ملي امنیت ځانګړو ځواکونو تر اوسه دغه ولایت د څو ولسوالیو د احتمالي سقوط مخه نیولې ده.
بلخو امنیتی چارواکي په ننګرهار کې وایي چې د جلال آباد د پنځشنبه د ورځې د ځانوژون کې بریدګر هدف هغه لاریون کوونکي و چې د خیوي ولسوالۍ د محلي پولیسو د یو ګوښه شوي قومندان په ملاتړ راټول شوی و. په دې اړه له سیمې زموږ د خبریال شمامود شینواري رپورټ اورو.
د ننګرهار امنیتي مسؤلین وایي د پنځشنبه په ورځ د خیوي ولسوالۍ د محلي پولیسو ګوښه شوي قومندان شیخ اکرم کورمخې ته د ځانوژون کې برید هدف هغه لاریون کوونکي وو چې د همدې قومندان په ملاتړ جوړه شوې وه. دغه مظاهره چې مشري د خیوي ولسوالۍ قومي مشر ملک نوراغا کوله د قومندان شیخ اکرم په ملاتړ شوې وه، او په خبرې شیخ اکرم د ځینو زورواکانو په مداخله له دندې ګوښه شوی دی. د ننګرهار د امنیت قومندانۍ د امنیت امیر عبدالجمیل تندر د پیښې په سیمه کې رسنیو ته وویل چې د دغه ځانوژونکي بریدګر موخه لاریون کوونکي وو چې د نه بریالي کېدو په صورت کې د شیخ اکرم کور مخې ته په لاریون کوونکو کې برید ترسره کړی.
انتحاري میخواسته که د بین همي مردم انتحار بکنه، ولی خوشبختانه نیروهای امنیتي ساحه را انسداد کرده بودن و تدابیر امنیتی شدید گرفته شده بود، نتانست در بین از این مردم انتحار بکنند. وقتی که تظاهرات ساعت 1:10 گردمایی از یا خاتمه یافت و یا رفتن در منزل شیخ اکرم به صرف طعام چاشت، بعد از اینکه نان چاشت خورده برآمدن، در بین مردم عام و طفل و مردم ملکی خود انتحار کرد.
پسی مکی یوانی شهید چنه غختل نومی واخسل شی ازادی را رو تا اویل چه برید کون که پو مورسیکل سپور و در شیخ اکرم کرمخی تا دلارین کون که من تنه نوود او زانت چاوده نور کنه.
مزه چې دې دغه تا ورور سیدم یو دراشه چې به تر او ګرځیدو دې صح زخمین پراته وو. زه دې پایانه اند دې کور نه تقریبا دې چې ډیر وخت کېده 15 دقیقې نه وي تیر شوی، موټر نه په دقه جوړ لاړو چې زه وتم بس یو درز وشه.
د ننګرهار د ولایتي ادارې د معلوماتو لمخې په دې پیښه کې اته تنه وزل شوی او ولستن نور زخمین دي چې ټول ملکی وګړي دي. د دې پیښې مسولیت تر اوسه هیڅ کومې وسلوالې ډلې په غاړه نه دی اخیستې.
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
دوستانو زموږ غږ لا ساده راډیو ناوړی اوس هم دا چې لویدیزی او د نړۍ نورې رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي، صفی الله ستانکزی ته به غوږ شو.
د تحقیقي ژورنالیزم غیر انتفاعي شبکې په افغانستان کې د هوایي جګړې د پراخېدو په اړه یو مطلب لیکلی دی. د دغه تحلیلي مطلب عنوان دی: امریکا په داسې حال کې چې هوایي جنگ پراخوي، اخوا روڼتیا کموي. د تحقیقي ژورنالیزم بیرو لیکلي چې سږکال د لومړي ځل لپاره دا شبکه نه ده توانېدلې څو په افغانستان کې د هوایي حملو په اړه د امریکا په مشرۍ د غوڅ ملاتړ له ماموریته میاشتنی معلومات ترلاسه کړي. د مقالې په دوام راغلي د اکتوبر میاشتې د معلوماتو د نشتوالي په صورت کې د تحقیقي ژورنالیزم شبکه په افغانستان کې د مخ پر زیاتېدونکو هوایي حملو په اړه بې خبره پاتې ده. د تحقیقي ژورنالیزم بیرو لیکلي چې د هوایي حملو په اړه د میاشتنیو معلوماتو د ترلاسه کولو بهیر د 2016 کال له سپټمبر میاشتې پیل کړی و. د بیرو ویلي هیله یې درلوده چې د امریکا د پوځ لخوا د معلوماتو شریکول به د روڼتیا پخوا یو ګام اخیستل وي، خو اوس نه ده معلومه چې د هوایي حملو په اړه معلومات ولې درول شوي دي. د امریکایي پوځیانو لخوا د هوایي حملو په اړه د معلوماتو نه ورکړه په داسې حال کې تر انتقاد لاندې نیول شوی چې د افغانستان ملي دفاع وزارت ویاند جنرال دولت وزیري آزادي راډیو ته وویل د چهارشنبې تر ناوخته په هلمند کې 15 کارنده هوایي حملې شوي دي. military.com امریکایي خبرونه لیکلي د امریکا د خاصو ځواکونو مارین د جګړو په یاد ځای کې د افغانستان او عراق د جګړو د پیل تاریخونه حق شوي. خبرونه لیکلي د ورجینیا پارلینټن کې د افغانستان او عراق د جګړو نمونه په داسې حال کې لیکل شوی چې دا جګړه لا ختم نه دي. رسم دا دی چې د امریکایي پوځیانو د ټولو جګړو د پیل او پای نیټه او نمونه باید په دې ځای کې ولیکل شي. ملټری خبرونه لیکلي د افغانستان جګړه په 2001 او د عراق جګړه په 2003 کال کې پیل شوې وه او پارلینټن کې همدا دوه کلمې لیکل شوې. خبرونه د امریکا د خاصو ځواکونو قماندان جنرال رابرټ نیلر په حواله ویلي هیڅ پروا نه کوي، یو ورځ به دا دوه جګړې هم ختم شي. هغه ویل کله چې د افغانستان او عراق جګړې ختم شي بیا به د جګړو په یاد ځای کې د پیل ترڅنګ پای هم ولیکل شي. دارلینګټن د جګړو د یاد ځای په جوړولو کې د کارلیلی ګروپ څخه باندې 15 میلیونه ډالر مرسته کړي. د دې ګروپ مشر ډیوډ رابینسټن چې پلار یې د امریکا د ځنګړي ځواکونو غړی و وویل نن موږ یوازې د دوو جګړو نمونه لیکو، خو هغه څه چې مهمه دي او ټول امریکایان پرې ویاړي د سرتیرو میړانه او سرښندنه ده.
د افغانستان د ولسی جرګې اداري هیئت وایي د پخواني حکومت چارواکي باید خپل څرګندونې د قانون په چوکاټ کې مطرح او د ملي ګټو خلاف حرکتونه ونه کړي. په ورته وخت کې د جرګې یو شمېر غړي په اوسنیو شرایطو کې پخواني موضوعات رامخته کول ګټور نه بولي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د افغانستان د پخواني حکومت یو شمېر چارواکو د انتخاباتو او ځینو نورو مسلو په اړه څرګندونې کړي دي چې بحثونه یې راپورته کړي. نور جزئیات له کابل د رحمت الله افغان په ریپورت کې اورو.
د افغانستان ولسی جرګه د پخوانی حکومت د چارواکو په ګډون له ټولو افغان سیاستوالو غواړي چې په اوسنیو شرایطو کې له هغو څرګندونو ډډه وکړي کوم چې ملي ګټې زیانمنوي. د دغې جرګې دوهم رستیال نذیر احمدزی د پنځشنبې په ورځ د پخوانی حکومت د یو شمېر چارواکو وروستیو څرګندونو ته په اشاره سره ازادي راډیو ته وویل ټول سیاستوال باید د قانون په چوکاټ کې خپل نظرونه مطرح کړي.
زموږ سیاستینو نه هیله دا ده چې هر هغه غوښتنې باید د قانون اساسي په چوکاټ کې د افغانستان د نافذه په قوانینو په چوکاټ کې دوی غوښتنه ولري. نو د ما په اند اوس د خلکو دا بې ځایه غوښتنې په داسې شرایطو کې دا هېڅ جایګاه نه لري. زما هیله دا ده تر افغانستان د ملي ګټو په خاطر باندې باید موږ لاسره یو کړو.
په ورته وخت کې د ولسی جرګې بلغړی آریون یونوای په اوسنیو شرایطو کې د پخوانی حکومت د چارواکو لخوا د تیرو ستونزو مطرح کول ممکن هیواد له کړکیچ سره مخ کړي. د څرګندونې وروسته له هغې مطرح کیږي چې د افغانستان د ملي امنیت پخوانی مشر رحمت الله نبیل څو ورځې مخکې له رسنیو سره په خبرو کې ادعا کړې وه چې په تیرو انتخاباتو کې پراخې درغلۍ سوي دي. د نوموړي په وینا د 1993 لمریز کال د انتخاباتو د جعلي کارتونو ماشینونه د وزیر اکبر خان په سیمه کې د هغه چا په کور کې ځای پر ځای شوي وو چې د ښاغلي نبیل په خبره اوس هم د ملي وحدت په حکومت کې کار کوي. رحمت الله نبیل دغه شان ادعا کړې وه چې د 2014 میلادي کال د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې جعلي ډالر کارول سوي او یو شمېر کسانو ته لا لوړاندې د تړونونو د ورکړې ژمنې سوي وي. خو د ولسی جرګې بلغړی عارف رحماني بیا د دغه جرګې د دوهم مرستیال برعکس نظر لري او وایي دا ډول څرګندونې په راتلونکي کې د عامه ذهنونو د روښانتیا لپاره ګټورې تمامېدای شي. هغه وایي دا ډول څرګندونې د خلکو د ویښتیا او د هغو پروګرامونو د افشا لپاره چې د پردې تر شا دي ګټورې دي، خو د هغه وخت چې دا ډول افشاګریانې مستندې وي. له دې وړاندې د پخواني حکومت د ملي امنیت سلاکار رنګین داد فرسپانته او د سوداګرۍ او صنایعو وزیر انور الحق هدي د ملي وحدت حکومت په پروګرامونو انتقادونه کړي وو. په ورته وخت کې د چارو یو شمېر افغان کارپوهان هم په اوسنیو شرایطو کې د پخوانیو ستونزو یادونه مناسب کار نه ګڼي. د دغو کارپوهانو له ډلې حاجي سید داود په دې اړه ازادي راډیو ته وویل هغه وایي په سیاست کې موږ باید د راتلونکي په لور ولاړ سو او د راتلونکي په اړه فکر وکړو، نه د خپلو ګټو لپاره. تر کومه چې موږ په واک کې یو هر څه ته ښه وایو، خو کله چې بې واکه سو بیا سیاسي کس هم کیږو او تیرو مسایلو ته لمن وهو. زه فکر کوم چې دا به د هیواد د ملي ګټو لپاره مناسبه نه وي. ښاغلی داود چنګار کوي چې د پخواني حکومت چارواکي د مخالفو څرګندونو پر ځای باید یو بل ته لاس ورکړي او له هغو فرصتونو چې اوسنی حکومت یې په مخ کې لري د هیواد د ملي ګټو او راتلونکي لپاره هلې ځلې وکړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
دا بنگلاديش حکومت وایي له میانمار سره به په ګډه خپل هیواد ته د روهینګیا کډوالو د ستنولو کار پیل کړي. خپلو مینو او کورونو ته د روهینګیا مسلمانانو ستنول په داسې حال کې پیلېږي چې پر میانمار یا برما د دې بحران له کبله نړیوال فشار په زیاتېدو دی. په دې اړه نور تفصیل احمد تکل دروري.
د میانمار ملکی مشر آنګ سان سوچی پرون د بنگلاديش د بهرنیو چارو له وزیر ای ایچ محمود علی سره د میانمار په پلازمینه نایپیداو کې هغه موافقه لاسلیک کړه چې لمخې روهینګیا مسلمانان خپل هیواد ته ستنېږي. محمود علی وویل چې د دې موافقې لمخې د روهینګیا کډوالو ستنېدل به په دوو میاشتو کې پیل شي او د دې کار لپاره به په درې اونیو کې یو کاري ډله جوړه شي څو د هغو ستنېدو ته لارې چارې جوړې کړي. محمود زیاته کړه چې دا یو مقدماتي ګام دی. ملګری ملتونه وایي چې له اګست میاشتې راهیسې 640,000 روهینګیا مسلمانان بنګلاديش ته کډه شوي او اوس په خورا بد وضعیت کې ژوند کوي. دا اوس مهال په نړۍ کې د کډوالو تر ټولو لویه شمېره ده. د روهینګیا کډوالو بحران وروسته له هغه پیل شو چې د میانمار پوځ د روهینګیا مسلمانانو په سیمه راخین کې پوځي عملیات پیل کړل. بنگلاديش چې فقیر هیواد دی او خورا زیات نفوس لري، روهینګیا کډوالو ته د ځای ورکولو په خاطر د نړیوالو ستاینې ترلاسه کړې، خو د هغو پر تګ راتګ یې محدودیتونه ولګول او ویل چې نه غواړي دا کډوال په بنگلاديش کې پاتې شي. په عین حال کې میانمار د نړیوالو د انتقادونو په وړاندې سخت غبرګون ښودلی. آنګ سان سوچی چې د نړۍ د بشري حقونو له اتلانو څخه وه او اوس یې اعتبار سخت زیانمن شوی، پرون د نړیوالو لاسوهنې وغندلې او ویې ویل چې دا د بنګلاديش او میانمار ترمنځ دوه اړخیزه مسله ده. د نوموړي دفتر په یو بیان کې ویلي دي چې لویدیځو هیوادونو او د اسلامي هیوادونو د همکارۍ سازمان OIC د ملګرو ملتونو د بشري حقونو په شورا او عمومي اسمبله کې د پریکړې لیکونو په تصویبولو سره له دې موضوع څخه نړیواله مسله جوړه کړه. واشنگتن وایي چې د روهینګیا مسلمانانو په سیمه کې د میانمار د پوځ عملیات په څرګنده د قومي تصفیه معنی لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن چې تیره اونۍ له میرمن سوچی سره وکتل، په دې اړه وړ مورز د واشنگتن کلکه غندنه څرګنده کړه او ویل دا روښانه مسله ده چې د میانمار په شمالي ایالت راخین کې روان حالت د روهینګیا د قومي تصفیه په معنی دی.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د 2013 میلادي کال لپاره د امریکا په نوي تصویب شوی بودیجه کې د پاکستان لپاره د 200 میلیون ډالر مرسته شامل ده. د مرستې مشروط دي چې پاکستان باید په خپل خاوره کې حقاني شبکه په نخښ کړي. ملالې بشیر نور تفصیل وړاندې کوي.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي پاکستان ته د امریکا لخوا په ځانګړې سوې مرسته کې د حقاني شبکې په نقشه کولو شرط اوس هم پر ځای پاتې دی. د پنجشنبې په ورځ د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي محمد فیصل وویل چې د امریکا د نوي کال په بودیجه کې هیواد ته د 200 میلیون ډالر مرستې تصویب شوې دي. د ویل
The US Congress recently passed the National Defense Authorization.
د امریکا کانګرس په دې وروستیو کې د 2013 کال لپاره د ملي دفاع بودیجه د امریکا د ائتلافي ملاتړ له فند څخه تصویب کړه چې 200 میلیون ډالر د پاکستان لپاره پکې ځانګړي شوی دي. دا نوې خبره نه ده چې دغه مرستې مشروطې دي چې د حقاني شبکې پر وړاندې به پاکستان مبارزه کوي او مخکینی تصویب شوی مرستې هم همداسې مشروطې دي. محمد فیصل همداراز وویل چې د امریکا دفاع وزیر جیمز ماتس به په راتلونکو څو اونیو کې پاکستان ته سفر وکړي. د ویزټ اف سیکرټری اف ډیفنس تمته د امریکا د دفاع وزیر جیم میټس پر اتلونکو څو اونۍ کې راسي او د ډیپلوماټیکو چینلونو لاري د سفر د مناسب نیټې په اړه خبري روانې دي. د زیاته کړه چې پاکستان او امریکا د ټولو موضوعاتو په ګډون د سیمې د امنیت او ثبات په اړه په خبرو بوخت دي. تیره اونۍ د امریکا د پوځ د مرکزي قومندې مشر جنرال جوزف ووتل د پاکستان د پوځ له لوی درستیز جنرال قمر باجوه سره په راولپنډۍ کې ولیدل او د سیمې د امنیت د پاکستان او افغانستان ترمنځ د پولې د امنیت او په سیمه کې د سولې او ثبات پر موضوعاتو یې خبرې وکړې.
دوستانو اوس هم یو وار بیا د مهمو خبرونو سر ټکی ته راوړو. د ننګرهار سیمه ایز چارواکي وایي په جلال آباد ښار کې د پرونی ځان وژونکي حملې هدف هغه لاریون کوونکي وو چې د محلي پولیسو د یو ګوښه شوي قمندان په ملاتړ راټول شوي وو. درې ګرجستاني سرتیري پرون د باګرام پوځي اډې ته نږدې په یوه چاودنه کې ټپیان شول. د ګرجستان د دفاع وزارت د خپلو پوځیانو ټپي کېدل تایید کړي دي خو ویلي دي چې صحي وضعیت یې د اندېښنې وړ نه دی. د غزنی چارواکي وایي یو شمېر وسلوال طالبان تیره شپه هغه مهال مړه او ټپیان شول چې د غزنی ښار پر امنیتي پوستو د برید پر مهال خپل ماین پرې وچاودید. د غزنی د والي ویان محمد عارف نوري وایي د دې پیښې د تلفاتو په اړه دقیق معلومات نشته خو پر امنیتي پوستو د وسلوالو برید په شاتم بول شوی دی. راپورټونه وایي چې ایران د یوې برطانوي اصله ایرانۍ زندانې ښځې د محاکمې لپاره نوې نیټه اعلان کړې. برطانوي ګارډین ورځپاڼې پرون د نازنین زغاري د میړه له قوله رپورټ ورکړ چې وایي د دې میرمن به د ډسمبر په 10مه د ایران د حکومت پر ضد د تبلیغاتو په تور بیا محاکمه شي. دا کریمیا د تاتارانو سپینسر مخکخه سیاسي فعال ویژدې کاشکا پرون روس لاغ مړه شو چې د روسیې د امنیتي مامورینو لخوا د دې د څو تنو نږدې همکارانو د نیولو په پیښه کې ګیر پاتې شوه. میرمن کاشکا چې 23 کلنه وه د کریمیا په سیمفروپول ښار کې وروسته له هغې ناروغ او په امبولانس کې روغتون ته ولیږدول شوه چې د هغې ګڼ شمېر فعالان ملګري د امنیتي ځواکونو لخوا ونیول شول. او کاسوو د خپل ګوندی هیواد البانیا د خپلواکۍ ورځ په خپل کلیس کې د رخصتۍ ورځ اعلان کړی. دا کاسوو حکومت په یو بیان کې چې پرون خپور شو ویلي چې صدر اعظم راموش هرادینای د البانیا تاریخ او کلتوري ارزښتونو او غوره کورنۍ او ټولنیز دودونو ته په درناوي د نومبر 28مه نیټه چې د البانیا د خپلواکۍ ورځ ده د کاسوو لپاره هم رخصتۍ اعلانوي. دوستانو تاسو موږ غږ له ساده رادیو نه اورئ. دا ساده رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو نه پیلېږي او د ماقام تر 2 بجو پورې په منځني صفه 12.9 په ټول افغانستان کې اوریدل شي. د افغانستان په ګڼو خارونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 0.5 په صافه واضحه توګه اوریدل کیږي. که چیرې انټرنیټ لري بیا نو چې د نړۍ په هر ګوټ کې او هر ځای کولای شي زموږ خبرونه نه واځي چې په مستقیمه توګه زموږ لوي پانی واوري، بلکې زموږ په وی پانی کې زموږ رپورټونه طالب 19 پروګرامونه له نور تفصیل عکسونو په سینو مواردو کې له ویډیو غانو سره پیدا کی. زموږ دا ویب پاڼه پته ده azadiradio.com. اوس هم د خبری مطالبو برخه په همدې ځای پای ته رسو. مخکې له دې نه چې زما بل همکار راشي او بل نیم ساعته خبری مجله درته وړاندې کړي آرش همایون، نو پام وکړئ د ژوند رنگونه ده.
د ژوند رنگونه
ته د نمبر ته وای
رسام قدرت الله
چی شي کاروبار کوي څه کوي
ترازول نن د خزن خلک وزن کو
ته څه کالانی
ترولس
ها مکتب ته ځي څوم سنف کی
ووم سل کی
څه کال کی دا کاروبار کوي خلک وزن کوي ترازول لري
یو کا
یو کال کور کې مڅوک څوک دي څونه فراسته نور کورنۍ غړي مو کار کوي کوي واز ته چی کار کوي
یو پلار کا
پلار دې څه کار کوي
اینه کې خرص
ها بیا کوم ټایم کې راځي دلته د ترازو کې خلک وزن کوي
هر ورځ شام وي اچھا
ها هر ورځ راځي تر څو بجو بیا کار کوي دلته کېنی
و بجو
دا اکثرا کوم ځای کې کېنی کوم ځای کې ډیر دی کار کوي
مکریان
بیا څنګه د کار دی کې خلک راځي
خبره
ورځ کې 2 روپۍ غټي
200 یو نیم سم
دا پیسې چې غټي دا تخپل اخلي کور کې مور کوي
کور کې
زان ته دې مخلي لګ څومره مثلا تا خلې څومره کور کې ورکې
لاس فل
کور مو څنګه دا خپل دا کراستې
راس
دلته چې راځي کینه کنه سار راځي تر غرمې اوس خو تر مازیګر کینه کله د سړک تنګيږي چې ګورم د سې جای کې ناشته چې مثلا تکیه نشته د سړک په سر ناشته کله د سړک تنګيږي د خسته کېږي چې وای باید لاړ شم کور ته راحت اوسم
او یستا لاړ شم درس
آینده کې څار زول لري چې باید څه کار شي هم دغه کار د دامه ورکی کڼور کارونه مکه
دې کې غوړم دا کار
خدای پاک ته خوشاله لري ډیره زیاته مننه
مننه کوم